په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو نوري هرکلی کوم. پیل په خبرونو کوو. د طالبانو مشرانو نن په دې اړه خبرې کوي چې په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د برید په وړاندې چې د امریکایي چارواکو په وینا د القاعده مشر ایمن الزواهری پکې ووژل شو څه ډول غبرګون وښیي. دا خبره دریو سرچینو رویټرز خبری آژانس ته کړې ده. طالبانو تر اوسه په دې برید کې چې د یکشنبې په سهار وشو د الزواهری وژنه نه ده تایید کړې. د طالبانو یو چارواکي چې په کابل کې یوه مهمه دنده ترسره کوي د خپل نوم نه ښودلو په شرط رویټرز ته ویلي چې په دې اړه په لوړه کچه غونډې روانې دي چې آیا د دغه برید په وړاندې عکس العمل وښودل شي او که داسې پرېکړه وشي نو باید مناسبه لاره انڅوي. هغه ویلي چې مشران په دې اړه له دوو ورځو راهیسې په غونډو کې بحثونه کوي. دې چارواکي نه ده تایید کړی چې د برید په مهال الزواهری په هغه کور کې و چې برید پېښ شوی دی. د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي په طالبانو کې ښایي ځینو عناصرو له متحدو ایالتونو سره مرسته کړې وي چې د القاعده مشر ایمن الزواهری چیرې اوسېده. خلیلزاد چې له طالبانو سره د دوحې تړون لاسلیک کړی دغه څرګندونې پرون سیشن بې د امریکا ان پی آر راډیو ته کړې او حقاني شبکې ته په اشاره یې ویلي چې دا هغه شبکه ده چې الزواهری ته یې پناه ورکړې وه. ښاغلي خلیلزاد ویلي چې د متحدو ایالتونو او طالبانو ترمنځ د دوحې له تړون څخه د طالبانو ځینو عناصرو سرغړونې کړې او زیاته کړې چې طالبانو به په تیر کې د القاعده له ملاتړ څخه له درسونو درس اخیستی وي چې څومره تاوان یې پرې کړی دی. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وایي طالبانو تیر اونۍ د تاشکند په غونډه کې هڅه کړې وه چې د دې غونډې برخوالو هیوادونو او سازمانونو ته ډاډ ورکړي چې دوی د افغانستان پر خاورې بشپړ کنټرول لري او د افغانانو ملاتړ ته ژمن دي. طالبانو خپله دا ژمنه بیا هم تکرار کړ چې افغانستان به د ترورستانو په ځاله نه بدلیږي. خو د نیکلاسن په خبره په کابل کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری وژنه د طالبانو پر مخکنۍ او دا ډول ادعا او شکونه لا زیاتوي. نوموړي دغه څرګندونې په څو ټویټونو کې کړي او دا پوښتنه یې راپورته کړې چې آیا طالبان د هغه له اوسېدو خبرو نه یې شوی کولی یا یې هم نه غوښتل چې د القاعده د مشر په وړاندې اقدام وکړي. د کابل په کارتسخی سیمه کې نن غرمه مهال د ډزو غږونه اورېدل شوي دي. عیني شاهدانو په خبره لومړی پرله پسې ډزې کې د خو وروسته تیتو پراکې شوې. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ترکور ازادي راډیو ته د ډزو خبره تایید کړې او ویلي دي چې د طالبانو امنیتي ځواکونو په کارتسخی سیمه کې تصفیوي عملیات ترسره کول چې له یوه کوره پرې ډزې وشوې. د ښاغلي ټکور په خبره ده دغه کور محاصره شوی او پکې تصفیوي عملیات روان دي. ښاغلي ټکور په دې اړه چې دغو ډزو مرګ ژوبله اړولې که نه څه ونه ویل. د امریکا د استازو جرګې مشر نانسي پلوسي نن د تایوان په پلازمینه تایپی کې د خبرو په مهال وویل چې متحده ایالات غواړي تایوان تل آزاد وي او امنیت ولري. هغې وویل امریکا به هیڅکله د تایوان له ملاتړ څخه لاس وانخلي. پلوسي د تایوان پلازمینه تایپی ته له رسېدو سره سم له تایوان سره د امریکا پیوستون څرګند کړه او ویل له تایوان سره د امریکا پیوستون تر بل هر وخت نن ځکه ډېر مهم دی چې نړۍ د استبداد او ډیموکراسۍ ترمنځ باید یو انتخاب ولري. چین چې تایوان د خپل خاورې یوه برخه بولي تایپی ته د امریکا د استازو د جرګې د مشر سفر سمدستي وغانده او ویل چې دا به د سیمې پر سوله او ثبات ناوړه اغیز وکړي. ازادي راډیو او وړاندې په خبرونه کې یو جګپوړی امریکایي چارواکي وایي متحده ایالات طالبان څاري چې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری پر وژلو له چوپتیا وروسته څه اقدامات کوي. خو د هغه په وژلو سره به ورته ثابته شوې وي چې امریکا څه کولی شي. په دې اړه مو چې طالبان له دغې پیښې وروسته څه کولی شي د چارو د یوه کتونکي نظر اخیستی.
د افغانستان ملي حکومت باید په دې یو کال کښې ډېر نږدېوالی ښودلی وای چې سیاست ولو به ولرئ تر هو د دغسې کړوینه لاس اخیستی وای.
د الزواهری د وژلو په وړاندې مو له کورنیو او نړیوالو نویو غبرګونونو هم خبرو. دغه راز به واورئ چې پر افغانستان طالبانو له بیا واکمنې وروسته هغو رسنیو چې تفریحي خپرونې کولې او موسیقي یې ډېره خپلوله له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ شوې دي.
موسیقي بنده ده. داخلي سپانسر په ټوله کې له منځه تللی دی. هر راډیو هر رسنه په شمول د ځوانان راډیو دا ډېر په تاوان روان دي.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د امریکا د ملي امنیت د شورا د ستراتیژیکو اړیکو همغږي کوونکی جان کیربي وای دوی په دې پوهیږي چې طالبان به د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری پر وژنې تر چوپتیا وروسته په کومو اقداماتو لاس پورې کړي، خو وایي د طالبانو کړه وړه انڅاري. ښاغلی کیربي دغه څرګندونې تېره شپه په یوه خبري غونډه کې وکړې او ټینګار یې وکړ چې متحده ایالاتو د ایمن الزواهری په وژلو سره طالبانو ته دا ثابته کړې چې که دوی څوک ساتي او څه سرته رسوي نتیجه به یې انڅوي. نور په دې رپورت کې
امریکا پر طالبانو ټینګار کوي چې د دوی کړنو ته متوجه دی. د امریکا د ملي امنیت شورا د ستراتیژیکو اړیکو همغږي کوونکی جان کیربي چې د سې شنبې په ورځ ناوخته یوې خبري غونډې ته خبرې کولې ټینګار یې وکړ چې امریکا طالبانو ته دا روښانه کړي چې پوهیږي دوی، یعنی طالبانو، د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری تر وزل کېدو وروسته د شواهدو د پټولو لپاره کوم ګامونه پورته کړي دي.
موږ طالبانو ته دا روښانه کړه چې موږ پوهیږو چې دوی څه وکړل او موږ پوهیږو چې دوی له چا نه ساتنه کوي او موږ ځینې هغه ګامونه باندې هم پوهیږو چې دوی هڅه وکړه تر حملې وروسته شواهد پټ کړي، نو زموږ ورته پام دی.
دا په داسې حال کې ده چې د القاعده د مشر ایمن الزواهری د وزل کېدو پر اعلان له 24 ساعتونو زیات وخت تیریږي، خو طالبانو تر اوسه دا مسله چې نوموړی په کابل کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په برید کې وزل سوی نه تایید او نه هم رد کړې ده. بلخوا د امریکا د کانګرس یو غړی مایک ویلډز وایي چې ایمن الزواهری د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په میلمستون کې اوسېده او اندېښنه یې ښودلې چې دا ډله به بیا پر امریکا حمله وکړي. مایک ویلډز فاکس نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې په ښکارا توګه القاعده په افغانستان کې د سپتمبر 12 څخه مخکې په تیر بیرته راستنه شوي او استخباراتي ټولنې راپور ورکړی چې دوی په بشپړه توګه موږ ته د بیا برید کولو اراده لري. هڅه مو وکړه د دغو امریکایي چارواکو د څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو ویان دي ذبیح الله مجاهد تر دې دمه په دې اړه زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي. که څه هم طالب چارواکو په ځلونو امریکا او نړیوالې ټولنې ته په پرله پسې بیانونو کې ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې به د هیڅ هیواد پر ضد ګټه ونه اخیستل سي او هیڅ چاته به ګواښ متوجه نه وي، خو په کابل کې د القاعده ډلې د مشر ایمن الزواهری د وزنې تر اعلان وروسته په هیواد دننه او بهر پر طالبانو نیوکې مطرح کیږي چې ولې تر اوسه له دغې ډلې سره اړیکې نه دي پرې کړي. د القاعده د مشر د وزل کېدو له اعلان وروسته د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر خپله ټویټر پاڼه د یو بیان په خپرولو یوازې دغه برید وغانده او هغه یې د نړیوالو اصولو خلاف او د دوحې له تړون څخه ښکاره سرغړونه وبلله او ویې ویل چې د دې ډول اعمالو دوام به موجوده فرصتونه زیانمن کړي.
و موردل چې یو جګپوړی امریکایي چارواکی وایي متحده ایالات طالبان څاري چې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری پور وژلو له چوپتیا وروسته څه اقدامات کوي، خو د هغه په وژلو سره به ورته ثابته شوی چې امریکا څه کولی شي. په دې اړه مې د امنیتي چارو لپو او لپخواني افغان پوځي احمد خان اندر سره د مرکې په پیل کې دا پوښتنه وکړه چې د القاعده د مشر ایمن الزواهری له وژلو وروسته د امریکایي چارواکو دغه څرګندونې چې طالبانو ته ګواښ بلل کېږي یا خبرداری بلل کېږي څه معنی لرلی شي؟
که امریکا موږینو چې په افغانستان کې یا نظامي ماته خوړلې او یا دوی خپل نظامي ستراتیژیک ته بدلون ورکړی ده، خو له افغانستان ووتل که څه هم په هغه کې د پخوانی د جمهوریت چارواکو ډېر فساد هم دوی مجبور کړي چې نور افغانستان نه لاس واخلي، خو موږ وینو چې هوایي حریم د امریکا په لاس کې ده. امریکا اوس هم په نړۍ کې یو سپر پاور ده، هر څه نږدې نه دوی کولی شي وڅاري او ښه هلته نږدې نه ارجنټانو لري او استخبارات یې ډېر قوي دي. اوس ګورو چې د کنۍ حریم هم د دوی په لاس کې ده، دوی کولی شي چار وخت حملې وکړي، هر وخت هر څوک په نښه کې وی ولي. نو د دغه چې زبرځواکونو سره زموږ د افغانستان فعلي حکومت باید په دې کال کې ډېر نږدېوالی ښودلی وای، ښه سیاست لوبه ولرې تر هغو د دغسې کړو نه لاس اخیستی وای. زه پوهېږم چې ټول طالبان د القاعده سره به اړیکې ونه لري، خو دا چې شته القاعده هلته ډېر کار کړی ده، دا چې 45 کاله جګړه وه او بل د پاکستان استخبارات ډېره لویه لوبه په مخ وړي. تر اوسه خو د افغانستان اسلامي امارت دا نه ده تایید کړي چې الزواهری په دې برید کې وژل شوی، خو که وژل شوی د کې د پاکستان لوی لاس او د طالبانو بدنامي او طالبانو په خپل منځ کې هغه خلک چې القاعده سره اړیکې لري هغوی به هم پوسوي چې څومره د دوی حکومت ته دا تاوان رسوي او څومره دوی بدنامي او د امریکا څومره قهر او غوسه راپارول شي.
طالبانو یوازې د غبرید غندلې دی خو د ایمن زواهری د وجلو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د طالبانو وایان زبه الله مجاهد یوازې ویلي چې د غبرید به موجوده فرصتونه زیانمن کړي. فرصتونه خو موږ تاسو په دې تیر یو کال کې مولیدل چې د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ هیوادم پر رسمیت نه دی پیژندلی. یعنی طالبان په دغه سی یو وضعیت کې څه امکانات لري چې د غبرید په وړاندې په یو ډول اقدامات وکړي؟ یعنی طالبان څه کولای شي؟
طالبان تاسو پوهیږئ چې اوس ټول افغانستان په واک کې ده او دوی د حکومت په نوم هلته نړۍ سره په مقابل کې دي. نو طالبان ته په خپله د امریکا متحده ایالاتو د 15 میلیارد ډالر وسله پرېښې ده. طالبان په مځکني جګړه کې کولای شي مقاومت وکړي او طالبان که چېرې واقعا د نورو روسي ډلو سره لاس یو ځای کړي کېدای شي د سیمې د منطقې او یا په نړۍ کې د نورو هیوادونو امنیت وننګوي. لکه څنګه چې پرون یو استازی زما سره په اریاناتل ځین کې ناست و ویلي که چېرې زموږ سره دغه چې مقابلو ته دوام ورکړي چې موږ هم کولای شو یو لاس په اقدام شو.
د دغه برید سره فکر نه کوئ چې د طالب مشرانو په منځ کې به په دې اړه اندېښنې زیاتې شوې وي چې که چېرې څوک له امریکا سره په ټکر کې ویګی نو هغوی بیا هم دا وړتیا لري لکه څنګه چې ویلو که ځواکونه له افغانستانه باسي بیا هم دا وړتیا لري چې هلته د ترهګرو بریدونو یا د نورو ګواښونو چې د امریکا ملي امنیت ته ګواښ پیښوي هغه له منځه یوسي؟
واکن کله چې طالبان وخت راول موږ ولیدل چې د امریکا سره لاته هم دوی ته دفترونه نیولي وو دوی سره ډېر نږدې اړیکې درلودې او د طالبانو چارواکي باید پوسی وي چې امریکا دومره ضعیف نه ده. او هغه د امریکا د بحري پوز کمانډان چې په افغانستان کې وینا وکړه ویلي چې موږ له افغانستان وځو، د افغانستان ټول حالات موږ له بهر نه څارلی شو. دوی باید ډېرې ډیپلوماتیکې اړیکې نږدې کړې وای او دوی باید دې پوچي وای چې افغانستان خلک یې ډېر غریب دي، اقتصاد وضعیت نه ډېر حالت خراب ده او د افغانستان جګړه د افغانستان خلکو په نقصه او د هر ابخذ سره جنګېدل نشي. او لکه څنګه چې د امریکا د متحده ایالاتو استازي زلمی خلیزاد په وار وار ویلي دي چې موږ چیرې وګورو هر یو وطن غړي په زور وتلی شو په زور وتلی شو. یعنی د امریکا د متحده ایالاتو لپاره یو موږ ته تک ډېره ساده خبره ده. دا موږ افغانان چې موږ وایي 2500 هیوادونه مات کړي دي، هغوی کولی چې بیا هم مخ را واړوي، هغوی کولی چې بیا هم عملي وکړي. د دې لپاره باید موږ شرایط آماده نکړو.
د امنیتي چارو پوه او د افغانستان پخوانی پوځي احمد خان اندرو په داسې حال کې چې طالبان د القاعده د مشر ایمن الزواهری د وژلو په اړه تر اوسه چپه خوله دي، د هغه د وژلو په وړاندې کورنۍ او نړیوال غبرګونونه دوام لري. په دې ترڅ کې د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي په طالبانو کې ښایي ځینو عناصرو له متحدو ایالاتونو سره مرسته کړې وي چې د القاعده مشر ایمن الزواهری چیرې اوسېده. خلیلزاد چې له طالبانو سره د دوحې تړون لاسلیک کړی دغه څرګندونې پرون سیشن به د امریکا ان پی آر راډیو ته وکړي او دغه راز وویل چې د هیڅکله هم د طالبانو پر مشرانو دوی هیڅکله هم باور نه درلود.
د افغانستان پلازمینه کابل کې د القاعده ډلې مشر ایمن الزواهری د وزل کېدو تر اعلان وروسته د خبرګونونو په لړ کې ځینې امریکایي او افغان پخوانیو چارواکو پر طالبانو نیوکې کړې او وایي چې له دې ډلې سره د دوی اړیکې به طالبان او افغان ولس لا زیانمن کړي. د دې خبرګونونو په ترڅ کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ان پی آر د امریکا ملي عامه راډیو سره په مرکه کې حقانیان ایمن الزواهری ته د پناه ورکوونکو په توګه یاد کړي او ویلي دي چې په طالبانو کې ځینې عناصر د داشن کړنو په ترسره کولو د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوه هیلې تړون څخه سرغړونه کوي.
ځینې عناصرو د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ شوې هوکړه نګزول او د حقانیانو د کړنو د دوی نورې لاسته راوړنې اغېزمنې کړې دي. بل دا یې هېر کړي وو چې له القاعدې څخه ملاتړ به دوی ته لوړه بیه ولري.
زلمی خلیلزاد وروسته له هغې دا خبره کړې چې د امریکا استخبارات راپور ورکړی چې ایمن الزواهری د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په میلمستون کې اوسېده. هغه څه چې طالبانو یې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. ښاغلی خلیلزاد وایي چې ښایي د طالبانو ځینو عناصرو له امریکا سره مرسته کړې وي چې د الزواهری د ځای په اړه معلومات ورکړي. که څه هم د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوه پټړو کې ټینګار سوای چې طالبان به لټولو تر هغه ورډلو په ځانګړي توګه القاعده سره اړیکې پرې کوي او وړاندې طالب چارواکو په ځلونو امریکا او نړیوالې ټولنې ته په پرله پسې بیانونو کې ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې به د هیڅ هیواد پر ضد ګټه ونه اخیستل شي او هیڅ چاته به ګواښ متوجه نه وي. خو په کابل کې د القاعده ډلې د مشر ایمن الزواهری د وزن تر اعلان وروسته په افغانستان کې دننه او بهر پر طالبانو نیوکې او شکونه راپارېدلي دي. زلمی خلیلزا چې د دوه تړونې لیکلی او طالبانو سره د امریکا په استازیتوب لاسلیک کړی وایي امریکا هیڅ کله د طالبانو پر مشرانو باور نه دی کړی.
موږ هیڅکله د طالبانو پر مشرتابه باور نه دی کړی. موږ دوی هغې هوکړې ته مسؤول ګڼلي چې له موږ سره یې کړي. خو په ورته مهال موږ غوښتل چې دا ظرفیت ولرو او دا ظرفیت په درلودلی چې د القاعده او نورو هغو ډلو ځواب ووایو چې امریکا متحده ایالات ګواښي.
بلخوا په جنیوا کې د افغانستان ډیپلوماټیک ماموریت یو بیان په خبرولو په کابل کې د الزواهری د وزل کېدو په اړه ویلي چې دا د القاعده او طالبانو ترمنځ ستاړي کې روښانه کوي. په دې بیان کې راغلي چې د متحده ایالاتو د نظامی ځواکونو د بې پیلوټ الوتکو برید یو ځل بیا تاییدوي چې طالبانو ترهګر ډلو ته پرانځایونه ورکړي او د افغانستان په خاوره یې د تیرېدو اجازه ورکړي تر څو په هیواد او بهر کې د ترهګریزو بریدونو پلان کولو او ترسره کولو لپاره یې وکاروي. همدارنګه د تیر جمهوري حکومت بهرنیو چارو پخوانی وزیر حنیف اتمر په دې اړه په خپل یو ټویټ کې پر طالبانو غږ کړی چې اجازه دې ورنکړي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په خوندي ځاله بدل سي. هڅه مو وکړه د دغو څرګندونو او اداو په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو ویاندویانو یې تر دې دمه زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
او سم پاموکړې سپورتي خبرونه ته
د شپږیزې لیګ په نیمه پای لوبه کې نن کابل او سپین غر لوبډلې لوبېږي. د دې لوبې پچا کابل لوبډلې وګټله او لومړی تو پچا ونه غوره کړه. سپین غر لوبډلې په ټاکلو شلو اورونو کې د نو لوبغاړو په اوټ کېدو سره 140 منډې جوړې کړې. اوس کابل لوبډله تو په هنه کوي چې د سپین غر لوبډلې لخوا ورکړی هدف پوره کړي. د یادونې ده چې د بوست لوبډله د شپږیزې لیګ پای لوبې ته وتلې ده او نننۍ لوبه چې هرې لوبډلې وګټله له بوست لوبډلې سره به د جمعې په ورځ په پای لوبه کې مخ شي. په جوزجان کې د پینګ پانګ سیالۍ وشوې. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ادارې پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی دي چې د پینګ پانګ سیالۍ په جوزجان کې د یوې ورځې لپاره وشوې چې 15 تنه لوبغاړو پکې برخه اخیستې وه. د دې سیالیو د کولو هدف د جوزجان د پینګ پانګ لوبډلې ته د غوره لوبغاړو موندل وو. د دې سیالیو په پایله کې محمد زاهد اسدي لومړی مقام او احمد توفیق یعقوبی دویم مقام خپل کړ او څلورو هیوادونو په ګډه د 2023 کال د فوټبال نړیوال جام د کوربتوب لپاره وړاندیز کړی. ارجنټاین، چیلی، یوروګوای او پاراګوای هغه څلور هیوادونه دي چې په ګډه د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا څخه غوښتي چې د 2023 کال نړیوال جام په دې څلورو هیوادونو کې وکړي. یوروګوای په 1930 میلادي کال کې د فوټبال د لومړني نړیوال جام کوربه وو او اوس غوښتنه کوي چې سل کاله وروسته په 2023 کال کې بیا نړیوال جام په یوروګوای او ګاونډیو هیوادونو کې وشي. د جنوبي امریکا د فوټبال کنفدراسیون مشر الیاندرو دومینګز ویلي چې دا د جنوبي امریکا د خلکو لویه هیله ده چې نړیوال جام د دوی په هیوادونو کې وشي. د فوټبال د 2022 کال نړیوال جام په قطر کې کیږي او د امریکا متحده ایالات، کاناډا او مکزیک په د 2026 کال نړیوال جام قربانه وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د طالبانو مشران نن هم په دې اړه خبرې کوي چې په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د برید په وړاندې چې د امریکایي چارواکو په وینا د القاعده مشر ایمن الزواهری پکې ووژل شو څه ډول غبرګون وښیي. دا خبره دریو سرچینو رویټرز خبري اژانس ته کړې ده. طالبانو تر اوسه په دې برید کې چې د یکشنبې په سهار وشو د الزواهری وژنه نه ده تایید کړې او په وړاندې غبرګون نه دی ښودلی. د طالبانو یو چارواکي چې په کابل کې و مهمه دنده ترسره کوي د خپل نوم نه ښودلو په شرط رویټرز ته ویلي چې په دې اړه په لوړه کچه غونډې روانې دي چې آیا دغه برید په وړاندې عکس العمل وښودل شي او که داسې پرېکړه وشي نو به یې مناسبه لاره څه وي. هغه ویلي چې مشران په دې اړه له دوو ورځو راهیسې په غونډو کې بحثونه کوي. دې چارواکي نه ده تایید کړی چې د برید په مهال الزواهری په هغه کور کې و چې امریکا بی پیلوټ الوتکې پرې برید وکړ. خو د د ایمن زواهری د وجل لیلان دو ورځې تیریږي او طالبان تر اوسه چوپ خوله دي. که څه هم له دې وړاندې طالبانو د ډیرو نور موضوعاتو په اړه هم چوپتیا غوره کړې وه، خو له څو ورځو وروسته یا د پیښ له رسنیز کېدو وروسته یې هغه تایید کړي یا رد کړي دي. خو په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر وژل کېدو یوه ډیره مهمه موضوع ده، ولې طالبان تر اوسه په دې اړه چوپه خوله دي؟ نور په دې راپور کې
دا سمحال چې طالبانو په سیمه او نړۍ کې د خپل نوي رژیم د مشروعیت لپاره پراخ لابي پیل کړي وو، په هره غونډه کې دا خبره په مکرر ډول تکرارول چې افغانستان نور د ترهګرو لپاره خوندي پټنځای نه دی. خو د تیر یکشن می پورس په کابل کې د امریکا بی پیلوټ الوتکې برید د طالبانو د یو کلن خواري تر ډیره په اوبو له وکړه. امریکا رسمن اعلان وکړ چې د القاعده مشر ایمن الزواهری په یو داسې کور کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل چې ویل کیږي د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت د سرپرست سراج الدین حقانی وو. خو طالبانو تر اوسه د دوی تر واک لاندې کابل کې د ایمن الزواهری د وژل کېدو په اړه یو خبره هم نه ده کړې، او یوازې په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې برید د افغانستان د حریم نقض بللی. هغه خبره چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په 2011 کال کې په ایبټ آباد کې د اسامه بن لادن له وژل کېدو وروسته وکړه. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت که څه هم په خپل خاوره د امریکا پوځي عملیات وغندل، مګر دا یې هم وویل د اسامه بن لادن وژل کېدل د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې او لمنځوړو لپاره د پاکستان په ګډون د نړیوالې ټولنې هوډ څرګندوي. خو طالبان سره له دې چې غواړي حکومت یې نړیوال په رسمیت وپیژني، نو دوی تر واکمنۍ لاندې د القاعده د مشر ایمن الزواهری په وژل کېدو چوپه خوله دي. حکم دلایل دي چې طالبانی چوپتیا ته مجبور کړي. د چارو شنونکي سمی یوسفزی هم دې پوښتنې ته ځواب وایي.
دغه مسله د طالبانو د ډیرو لوړو مشرانو د سطحې نه پورته یو واقع شوې ده. له دې امله دوی یو ډول په شاک کې دي. زه فکر کوم چې دوی جرګې او مجلسونه روان دي، په کندهار کې هم روان دي، په کابل کې هم روان دي، ترڅو یو رسمي غبرګون پیدا کړي. خو دومره ستره پېښه ده چې طالبانو هر چارواکی په ځان کې دا قدرت ونه لري چې په دغه موضوع باندې خبرې وکړي.
د پوځي چارو کارپو اسد الله ندیم بیا د طالبانو خاموشي د دوی د خپل منځي اختلاف پایله بولي.
ملامتی شون است چون که اینا حاکم
دوی ملامت دي، ځکه دوی حاکم دي او دوی ویلو لپاره څه نه لري، او کیدای شي پر خبرې کې د دې موضوع پاړه د دریس په خودلو چې څه ډول او په کوم جملو خبرګون وخی اختلاف هم وي.
ډیر نور پښتنه هم شته چې شاید لدی روسه ل طالبانو په هر سیاسي مجلس کې مطرح شي، او تر خوای مهمه ده چې افغانانو ته ځواب ورکړي چې څه ډول یو داسې شخص چې د یوې مهمې ترهګرې ډلې مشري کوي او په افغانستان کې هم په ډیرو بریدونو کولو توران دی کابل ته راوست او دلته یې کور او ځای ورکړ. خو له پیښو سره د طالبانو مخکینی چلند ته په کتو ښایي دا پوښتنې طالبان هغه ډول ځواب نه کړي چې خلک یې غواړي.
دغه راز په دې راپور کې مو هغو خونړیو حملو ته کتنه کړې چې د القاعده مشر ایمن الزواهری له اصلي ترهانو ګڼل کېده.
تر ټولو خونړی او سرخط جوړونکي بریدونه چې د امریکایي چارواکو په وینا ایمن الزواهری له طرحانو څخه وو، هغه په 2001 میلادي کال کې د سپتمبر د 11 نیټې بریدونه وو. په نیویارک له دو اسمان څکو ودانیو سره د دو مسافر وړونکو الوتکو ټکر. په دې بریدونو کې نږدې 3500 کسان وژل شوي وو. که څه هم د دې بریدونو اصلي طرح هغه مهال د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن ګڼل کېږي، خو دا چې الزواهری د نوموړي مرستیالونو د امریکایي چارواکو په وینا د دې بریدونو په پلانولو کې څرګنده ونډه درلوده. په 1998 میلادي کال کې په کینیا او تانزانیا کې د امریکا پر سفارتونو بریدونه چې 240 کسان پکې ووژل شول او تر 5000 زیات پکې ټپیان شول. د القاعده شبکې د نورو غړو تر څنګ ایمن الزواهری د دې بریدونو له اصلي طرحانو څخه ګڼل کېږي، او د امریکا متحده ایالاتونو رسمن په دې بریدونو کې په لاس لرلو تورن کړ. د 2000 میلادي کال د اکتوبر په 12 القاعده شبکې په یمن کې د امریکا د سمندري ځواکونو په USS کول نومې کښتۍ برید وکړ. په دې برید کې د امریکا د سمندري ځواکونو 10 سرتیري ووژل شول او 10 تنه نور ټپیان شول. د دې برید د طرحې جوړونکی هم د القاعده شبکې د نورو مشرانو تر څنګ ایمن الزواهری ګڼل شوی، او هغه څوک چې د ولسمشر بایدن په وینا د امریکا متحد ایالاتونو له کلونو راهیسې په لټه وو. د د ایمن زواهری د پټنځای په اړه بیلا بیلا اوازیا او راپورونه خبره شول او ډیر کړه ویل کېدل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ قبایلی سیمو او یا په افغانستان کې د نن دی خو بل اخر د امریکا ولسمشر اعلان وکړ چې زواهری د یکشن به په سهار د کابل په زړه کې د شیرپور په سیمه کې د امریکا په یو هوایی بریټ کې وژل شوې ده.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سرکوم مستون صدری اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
پندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سل بیا زادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېره میډال او څنګه له نومه د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې جوګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار له وو بجود مخام تر وو بجو خبرونه کوي په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او چپو سر بیره د غراز لوی کارونه کې د اف ام په 15 صفه هم اوریدل شي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دو وروسته هغه رسنۍ چې تفریحي خبرونه کوي او موسیقي ډیر خبروله له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ شوې دي. د رسنیو ځینو مسؤلینو له ازادي راډیو سره خبرو کې وویل دوی تر ډیر خپل مالي ملاتړ کوونکي له لاسه ورکړي دي. په دې راپور کې مو د رسنیو ستونزو ته کتنه کړې ده.
په افغانستان کې د تفریحي خبرونو او موسیقي لپاره ځانګړي رسنۍ اوس له نامعلوم برخلیک سره مخ دي. د طالبانو پر اتک سره پر رسنیو تر یو لړ محدودیتونو وروسته ان ځینو خپل فعالیتونه ودرول. په کابل کې اسمایي راډیو چې د طالبانو تربیه ځلې راتک مخ کې ډیر اوریدونکو درلودل وس خبرونه نه کوي. دغه راډیو یو مسول چې نه غواړي نوم یې پر راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
کمپنی ها خاص به خاطر برنامه های تفریحی
کمپنی د دې لپاره چې موږ د موسیقي په برخه کې خنه شرات د لودل مخته اعلانات راکول او ډیر هغه ځوانان چې موږ راډیوګانې به اوریدي د موسیقي او تفریح خبرونو علاقمندانو
جوانو هم علاقمند برنامه تفریحی او موسیقي بودن.
د نوموړي په خبره استقلال جهان او زمزمه رادیوګان هم چې ورته خبرونه به کولی وس فعالیت نه لري. په ورته وخت کې ازادي رادیو تر رسیدلې معلومات خي چې په کابل کې څو نور اف ام رادیوګانو سره هنګ رادیو احمد زاهر رادیو شهر رادیو او د غشان د افغانستان موسیقي چینل هم خپل فعالیتونه درولې دي. د غشان د ځوانانو په نوم یو بل رادیو چې د جمهوریت پر مهال د موسیقي په برخه کې بیلابېل خبرونه درلودي وس خپل نشرات څو ساعتونو تر محدود کړی دي. د دې رادیو د نشراتو رئیس امید یوسفزی ازادي رادیو ته وویل د جمهوریت په وخت کې د نشراتو شپېته سلنه برخه تفریحي پروګرامونه او موسیقي و. نو موړی وی اوس مهال دوی تر سخت محدودیتونو لاندې نشرات کوي.
جمهوریت په وخت کې موږ شپېته 15 شپېته سلنه چې د موسیقي نشرول زموږ هر خبرونه کې به موسیقي و. موسیقي لپاره یو ساعت 200 موږ فریم درلودل. وس موسیقي په ټوله کې نشته دی. موسیقي بنده ده. داخلي سپانسر په ټوله کې لمنځه تللې ده. هر رادیو هر رسنه په شمول د ځوانان رادیو نړۍ په تاوان روان دي.
د نوموړي په خبره اعلانونه نشته او روان وضعیت له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ کړی دي. سره لدی چې موږ هڅه وکړو د افغانستان د رسنیو لملاتړو بنسټونو د تړل شوی او رسنیو په اړه ورستې شمیرې ترلاسه کړو چې د سیاسي بدلون وروسته بندې شوی خو د خبرو لپاره حاضر نشول. خو د بیپولي خبريالانو ټولنې د معلوماتو لمخې له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول له 1540 رسنیو څخه 216 رسنۍ د بیلابیلو لاملونو په ځانګړي ډول مالی ستونزو له امله غیر فعال شوې دي. پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمن کېدو دا د نږدې کال په پوره کېدو دی. خله هم رسنۍ تر سختو فشارونو او محدودیتونو لاندې خپل نشرات کوي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت وی دوی اړ دي چې اسلامي اصول په ټولنه کې پلي کړي. د دې حکومت مین زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل په یو اسلامي ټولنه کې د هغه څخه خبرول منه دي چې اسلام ورته اجازه نه ورکړي.
تبې د افغانستان قوانين ایجابوي ټول رسنۍ او نشرات په اسلامي قوانين مراد کوي. موږ چې به د اسلام د احکام خلاف نه نشر کی موسیقي خطاسي په یوه کې اسلام کې معنا ده او هر حرمت لري کله چې یو شی ناجایز وي نس کې درته کومه اجازه ورکړي. اسلامي امارت وظیفه لري چې شریع احکام خاص او د مملکت قوانين خاص د بیره د شریعت په چوکاټ کې جوړ شوی دي اجرات ولري او څوک تخلفات کوي ورو سره پر خپل شي.
طالبانو له دی وړاندې ویلو چې دوی په هیڅ ویرسنی محدودیت نه دی وځ کړی او هغه رسنی چې فعالیتونه بند شوی اقتصادي ستونزې اصلي لاملونه دي. او په دې برخه کې د حکومت مین زبی الله مجاهد د امکان تربرید د همکاري خبره هم کړې و. دا په داسې حال کې ده چې تیر اونۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په یوه غونډه کې پر طالبانو نیوکه وکړه چې د نړیوالو رسنیو تر څنګ کورنۍ رسنۍ هم تر سخت فشار لاندې راوستي.
او اوس به هم ستاسو پیغامونه واورو.
دا چې اوس په افغانستان کې جګړه کمه شوې ده، خو امریکا بیا تودور غواړي د جګړې سر برته سم سره شروع کول غواړي جګړه، او دلته نه دایسته نه دلته یو بل تورست نه القاعده سره دا اعلان کې پاتو خبرې اندښنې او فکرونه چې خلک یې اعلان کې راولاړي باندې.
زه د هلمند ولایت خبرې کوم. د الزوهري دایمن الزوهري وژل په افغانستان کې کینن یو د تعصب ځای دی، ځکه چې دا کارونه ټول د پاکستان د ادارې څخه صادریږي. دغه کارونه چې دا هم د امریکا او د افغانستان نړۍ پر اړیکو اغیز کولای شي.
د دوه اوریدونکو نظرونه مو واوریدل. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې لماز دیگر څلور نیمې ام بجې شوې وړاندې، یعنی البته په همدې برخه کې د ازادي راډیو د ازادي او اوریدونکو ځانګړي خبرونه مه هیروي. خو تر دې مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د طالبانو مشرانو هم په دې اړه خبرې کوي چې په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکه د برید په وړاندې چې د امریکایي چارواکو په وینا د القاعده مشر ایمن الزواهری پکې وژل شو څه ډول خبرګون وخی. دا خبره درې اوسه چې نو رویټرز خبري اژانس ته کړې ده. طالبانو تر اوسه په دې برید کې چې د یکشن می په سهار وشو د الزواهری وژنه نه ده تایید کړې. د طالبانو یو چارواکي چې په کابل کې یو مهمه دنده ترسره کوي د خپل نوم نه خودلو په شرط رویټرز ته ویلي چې په دې اړه په لوړه کچه غونډې روانې دي چې آیا د برید په وړاندې عکس العمل وښودل شي او که داسې پریکړه وشي نو به مناسبه لاره څه وي. د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي په طالبانو کې ښایي ځینو عناصرو له متحدو ایالتونو سره مرسته کړې وي چې د القاعده مشر ایمن الزواهری چیرې اوسېده. خلیلزاد چې له طالبانو سره د دوهې تړون لاسلیک کړی دغه څرګندونې پرون سیشن به د امریکا این پی آر راډیو ته کړي او حقانی شبکې ته په اشاره ویلي چې دا هغه شبکه ده چې الزواهری ته پناه ورکړې وه. ښاغلی خلیلزاد ویلي د متحدو ایالتونو او طالبانو ترمنځ د دوهې له تړون څخه د طالبانو ځینو عناصرو سرغړونې کړي او زیاته کړه چې طالبانو په تیر کې د القاعده له ملاتړ څخه له درسونو درس اخیستی وي چې څومره تاوان یې پرې کړی دی. د ښاغلي خلیلزاد اشاره د طالبانو لومړنۍ واکمنۍ ته وه چې امریکا ته د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن چې پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 12 د تروریستي بریدونو اصلي تر راول سپارلو ډډه وکړه او امریکا یې په پوځي حملې سره حکومت نسکور کړ. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وایي طالبانو تیره اونۍ د تاشکند په غونډه کې هڅه کړې وه چې د دې غونډې برخوالو هیوادونو او سازمانونو ته ډاډ ورکړي چې دوی د افغانستان پر خاورې بشپړ کنټرول لري او د افغانانو ملاتړ ته ژمن دي. طالبانو خپله دا ژمنه بیا تکرار کړه چې افغانستان به د ترورستانو په ځاله نه بدلیږي. خو د نیکلاسن په خبره په کابل کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری وژنه د طالبانو پر مخکنیو دا ډول ادعاو شکونه لا زیاتوي. نوموړي دغه څرګندونې په څو ټویټونو کې کړي او دا پوښتنه یې راپورته کړې چې آیا طالبان د هغه له اوسېدو خبرو نه شوی کولی یا یې هم نه غوښتل چې د القاعده د مشر په وړاندې اقدام وکړي. د کابل په کارڅخه کې سیمه کې نن غرمه مهال د ډزو غږونه اورېدل شوي دي. عیني شاهدانو په خبره لومړی پر لپسې ډزې کې د خو وروسته تیتو پراکه شوې. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع اټکور ازادي راډیو ته د ډزو خبره تایید کړه او ویل د طالبانو امنیتي ځواکونو په کارتسخې سیمه کې تصفیوي عملیات ترسره کول چې له یو کوره پرې ډزې وشوې. د ښاغلي ټکور په خبره دغه کور محاصره شوی او پکې تصفیوي عملیات روان دي. ښاغلي ټکور په دې اړه چې دغو ډزو مرګ ژوبله اړولې کنه څه ونه ویل. د امریکا د استازو جرګې مشر نانسی پلوسی نن د تایوان په پلازمینه تایپی کې د خبرو په مهال وویل متحده ایالات غواړي تایوان تل آزاد وي او امنیت ولري. هغې وویل امریکا به هیڅکله د تایوان له ملاتړه لاس وانخلي. پلوسی د تایوان پلازمینه تایپی ته له رسېدو سره سم له تایوان سره د امریکا پیوستون څرګند کړه او وویل له تایوان سره د امریکا پیوستون تر بل هر وخت نن ځکه ډېر مهم دی چې نړۍ د استبداد او ډیموکراسۍ ترمنځ باید یو انتخاب ولري. چین چې تایوان د خپل خاورې یوه برخه بولي تایپی ته د امریکا د استازو د جرګې د مشر سفر سمدستي وغانده او ویویل دا به د سیمې پر سوله او ثبات ناوړه اغېز وکړي.
آزادی او اوریدونکی
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم په دې خبرونه کې اوریدونکو تر ډیره په افغانستان کې د ورستۍ سیلاونو او د سیلاونو لقبل د اوختو زیانونو په اړه پیغامونه راته پریخي زیانمن شوی د عاجل مرستو غوښتنه کوي دا چې طالبان یا طالب چارواکي په دې اړه څه وایي او د مرستو رسولو د چارو په اړه د طالبانو غوښتنې څه دي په دې اړه درته یو راپور هم لرو خورازی په پایل کې ستاسو پیغامونه واورو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته نوم شمالی ننګرهار ولایت د سمرخیل